نقدر نوزد كون كوز مرة ستاسو دنن رزي دلوس تر دي جي برو وسهم دلوس راتلون كي برخي ترازو چه بدي برخي كي پوشتنو برخي ده تاس طول قدر من زكوين كي بداغ پوشتنی پا خولي كتاب چو كي لزانو سر نوت كوي او هاري پوشتنی تبا مطابق زواب پیدا كوي سوالون تکراروام لمرنه سوال ده اروپا دلویو چه پا شمال كي کم سمندر گئی پروتی نمی اولی كي دویم سوال در نوزد كون کو ده اروپا دلویو چه ده جنوبی لویو خلیجونو نمونه واخلی یعنی اروپا لویو چه كي جنوبی کم خلیجونو موجود دی دریم سوال در نوزد كون کو کم خلیجونو پا طبعی توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرون ته ځوابونه ورکوئ نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی له احترامات مې قبول کړئ قدر منو وګړو لیسه کون کو زې پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرقاس پایما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو لیسه کون کو برتر او غجور او صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو ز کون کو داسې مرسته تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کله خپل زانو سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتاب چو کې لزارن سره نوٹ کړئ خوشو ګللی ز کون کو زمرو تاسو درن ورځې لوس په لمړنی فصل کې د خلیجونو په حق لدی دغه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د افریقا د لوی وچی د کانګو حوزه په حق لدی د نایجر سیند د زمبی سیند د سنگال سیند او هم چې نه د دې څنګه موږ تاسو د افریقا د لوی وچی د جهیلونو او سمندرګیو په حق معلومات ولوستل نن ورځ به موږ تاسو په نوی لوست کې د افریقا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټول کډر منو ګللی ز کون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هله چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو وګللی ز کون کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې دا ونه وکړل زما تاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق لري یعنی د افریقا د لوی وچی د خلیجونو په حق لپاره موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوی خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو ورو قدر منو زده کون کو همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې دریو خواته و چې اوسېږي او په منځ کې وبو اوسېږي دته خلیج ویل کیږي یعنی درې خواه باید و چې اوسېږي او په منځ کې وبو دته خلیج ویل کیږي موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق لول وستل چې جهیل هغه ولاړ او بوته ول کېدل چې سلور خواته و چې اوسېږي او په منځ کې یعنی د سلور خواو څخه باید چاپېره و چې اوسېږي او بیا ورسته په مېنس کې به چې شو اوسېږي او به اوسېږي د ته جهیل ویل کېږي نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یو ځانګړی تفاوت دی هم دا دی د جهیل څلورو خواو ته وچی وي خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي نو راځو کدر منو زده کون کول ولو چې افریقا لوی وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لوی وچه ده خو راځو کدر منو زده کون کو د افریقا زیات شمیر غاړي چې دی وتلي دي نو وتلي او نه وتلي برخې لري نو په همدې خاطر سره افریقا لوی وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري د افریقا د لوی وچی خلیجونه چې دی په کومه اندازه سره دی چې د هغو له اندازو له جمهور څخه لمړنی خلیج په افریقا لوی وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی چې دا خلیج دی د دغه لوی وچی په شمالي ختیځ کې د اسیا د لوی وچی په یو برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لوی وچی سره موقعیت لري دویم خلیج په خپل د فول خلیج دی دریم خلیج دی سویس خلیج دی د سولیم خلیج دی بمبا خلیج دی سیدرا خلیج دی کابس خلیج دی تونس خلیج دی او هم چنان دی تر څنګه د افریقا د لوی وچی د شمالي خلیجونه هم عبارت دی له ګینی خلیج څخه د والویس خلیج څخه د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي کوم چې د افریقا د لوی وچی په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي نو درنو زده کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچی د سترو او مشهورو خلیجونو د په حق معلومات ولوستل او هم چې نن په دې باندې پوسولو چې افریقا لوی وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري چې ځینې شمیر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث کړو. خو ژو قدر مونږ ځکه کوونکو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه کوم موقعیت کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې د ځمکې پر کورې باندې چې کوم موقعیت دا لري دغه افریقا لویې وچې د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لویې وچې ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویې وچې چې ده د استوا کښته ډېر زیاته نشدې ده. او استوا کښه موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي و چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کښته نشدې اوسېږي د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لویې وچې کې زیات شمیر وچې دشتونه شته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویې وچې چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویې وچې د افریقا لویې وچې چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر منځکون کو افریقا لویې وچې په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لویې وچې په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دي د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحې یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحې د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحې سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان که درمونه وګللی زده کوونکو د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایي اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او هم چلند دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدر مونږ زده کوونکو څلورم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکښې کې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی. او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی شو چې دې لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یا هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو پنځم مدیترانایي سیمه اقلیم دی چې دا هم مور او تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی و چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدې پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریا څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي بیا دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولی دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو که درمونه زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. دا چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو هغه په خپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا په خپله عبارت و د سلوم خلیجونه څخه وه، بمبا خلیجونه څخه وه، سیدرا خلیجونه وه، کپس خلیجونه وه، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې وه موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستله. دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحه اقلیم و، دریم د سپ د ساحه اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس پرې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبر شنا هم خار یوز ربه هم تاسو ټول ته شرا خلاص پایما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن پر لسم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات روغ او چور صحت مند او سړی او د سه جامه و پتن می تر نو زکون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې لوست پر لسم لوست دی نو هله د چې د تیر ورځې لوست نه و په پراو د کیک ډول سره د زرون سره لوستل وو سی ټ او په حق لګو معلومات تر لاسه کړی وی نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړه تاسو ټول کډر منځ کون کې باید د لوس پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ کډر منو ګل لیز کون کوز مرسته سو د نن ورځې پر لسم لوس موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې په حق له معلومات تر لاسه کړو عبارت دی له لمړی د زړو ارادجاتو زیاتوالي او د شار د هوا ککړتیا د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا کتاب صفحه له یوسلو نه دیشي مینه پیل بهتر یوسلو د سرویشتې می صفې پری دا حق دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له بهش پر معلومات تر لاسه کړو نو هله تاسو ته ټول درنه ځکه کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روګلالي ځکه کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی فقط تاسو لږ توجه او دقت ضرورت دی چې تاسو مازه فقط لږ څه دقت ورته وکړي قدر منوس د کوون کو د جړو ارادجاتو زیاتوالي او د شار د هوا ککړتیا د دې لامل چې شي کچیر موږ تاسو کې ته متوجي وو سې شو موږ تاسو په شاوخوا چاپریال کې زیات شمیر د زړه لرونکو ارادجاتو زیاتوالي ست او هم چنان زمره استادو د هوا کوم شاوخوا چاپریاتي دي ځینې سیمې چې دي د هوايي پکښې کې زیاته ککړه ده یا هم شار چې دي ککړ دي ولې د دې لامل یې هم سبب سري خوځو ځکه کو زړه موټرونه زیاتره تاسو کچیر متوجي او سیرو هغه هیوادونه چې بیا وزل دي اقتصادي کمزورتیا پکښې زیات ده په هغه هیوادونه کې زړه موټرونه په زیاته او پریمانه توګه سره د ګټه تری اصل کیږي ځکه د دې یوازنې لامل دی چې دوی په ارزانه بای باندې دي او دوی کولای شي د لیشتمونی وسایط په توګه څخه استفاده ځینې کې او د وځي څخه او بل ځای ته انتقال کوي او لبلي خوا څخه دغه موټرونه چې دي د چیرانیسی او په خپل ورځنی ژوند کې ترې استفاده کوي دا ځینې نیمګړتیاوي هم لري ځکه دغه د دې انجنونو چې دي د دې ماشينونو چې دي زړې دي او هغه لوګي او غازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي دغه کوم لوګي یا هم دوت چې دي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي نو موږ ویلای شو چې زړه موټرونه چې په خوا ډیر زیات کارول کیږي یعنی په پخوا وختونو کې زیات کارول کېدل او د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدل په اوسنی وخت کې زیات تره نیو سی وی دی او نیو موټرونو څخه کار اخستل کیږي د نیو ټکنالوژي باندې سمبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پرزې باندې نیو پرزې کار سی دی او د نیو ټکنالوژي څخه استفاده سوي ده نو ویلې سو چې زړه موټرونه همیشه چې کله چې زور موټر په لار باندې چلیږي نو هغه همیشه لوګي کوي او دغه لوګي یا هم دغه غاز چې دی دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کیږي کله چې درنه ځکه کې نوې موټران جوړ شول نو د زړو موټرانو ځای ونیول او په اوسنی وخت کې بیا دغه وس نوې موټران چې په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي ځکه زړه موټران چې دی هوا یې خراب کړی ده او دوی ډیره مېسته کړی دي نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوې موټران څخه استفاده وکړي ځکه نوې موټران چې دی نوې ټکنالوژي باندې سمبال دي او دوی هم لوګي نه کوي د دې تر څنګ درنه او قدر منځ کون کوز مرسته سو د لوس بل برخه چې ده هغه په خپل د قصو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا یعنی د پکسو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل شي کچیرې موږ تاسو خپل ورزنیس چاپریال ته متوجي او سی جوز مرسته سو په ورزنیس چاپریال کې مختلف ډول کوسه او سړکونه ست چې هغه د یو ډول خراب چپريال لرونکو له جملو څخه دي ځکه په هغه سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي یو ډول صحرایي ریواج دود د دستور او کلچر لري او هغه د خپل چپريال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي نو له همدې عمل څخه دوی له خراب هاوري دود لرونکو ډېر کوسمو کې ژوند کوي ځکه چې تر اوسه پرې زیاتره کوسه کوڅې او سړکونه چې دي په خسي ویني دي او دغه کوڅې او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خراب هوا او ککړې هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دي چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې تر سترګو کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د هامو سړکونو په هوا کې خاورې او دوړې ګنده او ناپاکې لښتې وي چې د ناروغیو د خپرېدلو لامل ګرځي. یعنې دغه کومې خیرنې او ناپاکې سیمې چې دي په دغو سیمو کې که چیرې کوم قص ژوند کوي هغه قص به حتماً ضروري په بېلابېل ناروغیو باندې اخته کېږي. حتی کله کله داسې ناروغۍ رامنځته کېږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دوی د مرګ لامل ګرځي. موږ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې خالق تعالی فرمایلي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی. یعنی د ځان او چاپریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی. که چیرې موږ او تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو نو موږ او تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ او تاسو د خپل ځان او خپل چاپریال شاوخوا ساتنه وکړو تر څو د ډول ډول ناروغیو مخنیوی وکړي. نو موږ ویلی شو چې دوړې روغتیا ته ډېر زیات زیانمنونکي دي. دا ځکه چې کله باد ولګېږي خاورې او دوړې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او د دغه یو ځای څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه کسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي د یو انسان څخه بل انسان ته خپرېږي. حتی درنو زده کوونکو کله چې یو شخص زکام وي دغه شخص چې وټخیږي د ټوخي یا هم پرنچي په وخت کې د دې د خولې څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي. د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته د پر مخ باندې لګیږي یا هم د باد په واسطه سره د وې ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او بل هره د انسان چش کیږي. په دې ډول سره له په ناروغي اخته کیږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه سیمه چې صحرایي او په هغه سیمه کې چې ناپاک لشتي موجود وي ناپاک کچري موجود وي او هم چې سړکونه یې نه وي نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به څومره ستونزمن وي. او دغه سیمو چې کله بارانونه یا هم بادونه ورباندې ولګېږي نو څومره ناروغۍ به خپرې کړي. ترنوز د کون کو د کچیر موږ او تاسو غواړو خپل چاپریال پاک او سمسور وساتو نو د خپل چاپریال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې باید د اونو ونی کښېنو یا هم نیالګي باید په ځمکه کې کښېنو تر څو خپل زرغون چاپریال ترلاسه کړو خپل چاپریال مو سمسور او شیرازه کړو. او د ټولو غوره اغیزه چې د هغه دا ده چې باید موږ او تاسو خپل کوشش وکړو خپل نور ملګري او دوستان هم دې ته تشویق کړو تر څو هغوی هم خپل چاپریال ته توجه وکړي د خاورو دوړو څخه مخنیوي وکړي. دا ځکه چې په شنه چاپریال کې موږ او تاسو خاورې نه وي یعنی په هغه چاپریال کې خاورې نه رامنځته کیږي. هغه شون او زرغون چاپریال وي چمن ګلان رنگارنګ درختي ډول ډول بوټي نباتات دا به زموږ او تاسو د روح د تازه کېدو تر څنګ به زموږ او تاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د ښارونو د پراختیا او انډول لامل ګرځي. او هم چې نن زمکه منظمې کوڅې او سړکونه چې نه لري خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کېنغول سره خپل ځمکې ته هواري کې. او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي تر څو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي تر څو د دوی اقلیمي وضع سم شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو هغه خلک چې په کلیو او ښارونو کې په کلیو کې ژوند کوي هغه کسان که چیرې تاسو متوجه اوسئ او اوسېږي په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي تر څو ښارونو ته مهاجرت وکړي ښارونو ته کار وکړي او هلته میشتي. خو بیا هم د دغو خلکو له عمله څخه ښاري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مختصي وي چې د خپل کور سمسور او چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي. کثافات په هر ځای کې وغورځول وغورځول کچيري هغه د سړک پر مابینځ باندې وي هم وغورځوي. یعنی دې ته دا نه معلومیږي چې کثافات کله چې موږ د کور څخه راباسو باید په مشخص کچره دانی چې پرتی وي په هغه ځایونه کې وغورځو. خو دې د هغه ژوند سره بلد نه وي دې د په دې د کوم په شار کې ژوند کوي نو دې د سړکونو او پکوڅو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي. دې د کثافات پر سړکونو او پکوڅو کې غورځوي او خاوري د دې له عمل څخه ډیریږي او د شار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دې باندې مستقیما بد اغیزه کوي او د شارونو د ناپاکوالی لامل ګرځي، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې زموږ او ستاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغسې یو عمل اجرا کوي، موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو، ځکه دوی زموږ او ستاسو د ملګرو په څیر دي، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړو په څیر دي، همسایه داسې وي لکه د کور یو غړي. نو موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو چې دا زموږ او ستاسو ګډ چاپېریال دی، ګډ محیط دی، یو ځای موږ او تاسو پکې استوګنه کوو، نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کې یې باید پوره توجه وکړو، ځکه همدغه سمسور چاپېریال زموږ او ستاسو د روغ او سالمه بدن ضمانت کوي. نو کله چې زموږ او ستاسو د شیراز چاپېریال ولرو، نو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو سمسوره او شیرازه ژوند هم ولرو. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست، کوم چې موږ او تاسو د زړو اره د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق له معلومات ولوستل. د دې ترڅنګ موږ او تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچه کم اوسیږي، په هغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي، چې دغه موټرونو انجنونه چې دي، د دغو موټرونو کوم ماشینونه چې دي، د زړو پرزو څخه جوړ شوي دي، په زاړه تخنیک باندې جوړ شوي دي، نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي، چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او هم چنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د غازي حالت څخه رامنځته کیږي، چې هوا ته یې د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. خو چې په دا وروستیو وختونو کې مختلف ډول نوي نوي ماشینونه د دغه پر ضد باندې راغلي دي، د زاړه ټکنالوژي پر ضد باندې راغلي دي، چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې سنجول شوي دي، او د زړو ماشینونو په پرتله باندې داسې دود او هم چنان غازي کیمیاوي مواد نه خپروي، چې اوس مهال کې په زیاتو سیمو کې د دغو څخه استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو، یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې 3,55,000 او 3,65 موټرونه و چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوي و، چې په سولې کې بیا 40 ډول موټران چې و هغه زاړه او ټیټ ماډل موټران و، چې دا هم د دې لامل ګرځېدل و چې هوا چشکی ککړه کې. او یو خبره بل ډیره مهمه ده درنو زده کوونکو، چې دا باید تاسو په یاد ووسیږي، هغه کوم توکي دي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، هغه چې دی عبارت د کاربون مونو اکساید څخه دی، دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکساید څخه دی، سلفر ډای اکساید دی، د سرب زراتی او ځنګړی ټوګه سره ځنګړی ماده دی، او همدارنګ د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځنګړی ماده ده، چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیرو شانو څخه بډډه کوو، او کوشش وکړو خپل چاپریال شاوخوا پاک او ستر وساتو. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو لوستر دی ځای پورې ووسند لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیزه لري؟ یعنې که چیرې سړکونه او کوڅې خراب واوسي، ژوند به زموږ په ژوند باندې کوم اغیزه واچوي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، که چیرې سړکونه جوړ وي، موږ به د کوم مشکلاتو څخه خوندي اوسېږو؟ یعنې که چېرې زموږ ستاسو چاپېریال خوندي اوسېږي، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ او تاسو په امان اوسېږو؟ نور نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې په یو څه پوه سي اوسېږي او یو څه زده کړي ووي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
I'm saying